د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مسې وایس آف امریکا ڈیوا سره نوی نیم ساعت خبری خبرونه ده. د ایتوار یک شنبه ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې د سهار 8:30 بجې دي. افغانستان کې اته او دلته واشنگتن ډی سی کې د خالی یا شنبه د شپې 11:30 بجې دي او د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی ما د خبرونو تفصيلات ترته وړاندې کوم. خو اول د نن ورځې سرټکی. د افغانستان په بادغیز ولایت کې تیر ورځ په یو هوټل باندې د طالبانو ډلې برید کړی چې تر 500 ساعتو دوام درلود. د سومالیا چارواکي وایي د جمعې په ورځ سایلی ښار د کیس مایو په هوټل ترهګر برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته رسېدلی دی. الشباب ترهګري ډلې پړه منلې ده. او نن د لندن په لارډز کرکټ ډګر کې د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د نړیوال ورلد کپ یا جام پای لوبه یا فاینل به ترسره کیږي. او اوس د خبرونو تفصیلات. د افغانستان د بادغیز ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کلانو کې په یو هوټل باندې د طالبانو ډلې برید چې د شنبه یا خالی ورځې له غرمې وروسته 1 بجه پیل سو او د ماښام په 6:30 بجو پای ته ورسېدو. د بادغیز ولایت د والی ویان نجیب الله و ایسوف امریکا ته وویل درې بریدګر وروسته له هغه چې په پسته چوک کې په افغان امنیتي سرتیرو برید وکړو او د امنیه قومندانۍ ته نږدې یو هوټل ته ننوتل او جګړه پیل کړه. ښاغلی نجیب الله وویل چې له 15:30 جګړې وروسته یو بریدګر ووژل سو او 2 امنیتي ځواکونه ژوندي ونیول. د بادغیز ولایت ویاند وایي په دې جګړه کې 4 امنیتي سرتیري ووژل سول او 6 نور ټپیان شوي دي. دغه په وینا اته ولسی وګړي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای په 16 کېدونکي صوبایي ټاکنو کې د ټولو ضلعو په 1,898 پولینګ سټېشنو کې 545 انتخابي سټېشني د امنیت له کبله ډېری اساسه او 461 اساسه ګرځولې دي. بلخوا حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو په دغه ټاکنو کې د فوس په ګمارلو نیوکې کړي او یو وار بیا یې د الیکشن کمیشن ز د دغه فیصلې برته اخیستو غوښتنه کړې ده. د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي چې د اتوار څخه امریکا کې په غیر قانونه توګه د میشتو کورنیو په ضد عملیات پیل کولو اعلان کړی دی او ویلي دی د دې عملیاتو مخه جنوبي امریکا ته د نورو کډوالو راتګ مخه نیول دی. او نیویارک ښار کې دا عملیات د شنبه یا خالی د ماخستن څخه پیل شوی دی. خبری شبکه رایټرز وایي د عملیات به د امریکا لس ښارونو کې د میشتو هغه سلګونو کورنیو په ضد کیږي چې د محکمې د امر باوجود امریکا څخه وتلو ته اماده نه دي. تیره میاشت هم د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په ټویټر هم دغسې یو اعلان کړی و خو وروسته یې د کډوالو په ضد عملیات وځنډول. د سومالیا چارواکي وایي د جمعې په ورځ سایلی ښار کې سمایو کې په یو هوټل سوي ترهګر برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته رسېدلی دی. د جنوبي سومالیا ازیانا ریاست صدر احمد محمد اسلان مطبوعاتو ته ویلي په دغه برید کې 6500 نور کسان ژوبل شوي خو د هېواد د زړورو امنیتي عسکرو تر 3 ساعته د ترهګرو په ضد عملیات وکړل او په هوټل کې ښکېل ډېر بېګنا خلک یې د مرکز څخه بچ کړل. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو کې 2 خبریالان، یو راتلونکي ټاکنو امیدوار، یو ملګرو ملتونو کارکوونکي او د برتانیې، امریکې، کنډی او تنزانیا وګړي هم شامل دي. د سومالیا امنیتي چارواکي وایس آف امریکا سومالیا څنګه ته ویلي په اساسي هوټل برید 4 ترهګرو ترسره کړی وو او دا چې امنیتي ځواکونو دغه 4 سره ترهګر په موقع وژلي دي. الشباب نومي وسلوالې ډلې دغه برید پړه په خپله غاړه اخیستې ده. دغه ډلې یو مودې راهیسې په سومالیا کې حکومتي چارواکي، فوز او عام وګړي په هدف کوي. په سومالیا کې دغه ترهګر برید په داسې حال سوی دی چې په دغه هیواد کې ځایي ټاکنې کېدونکي دي. او په لندن او ویلز کې د تیر یونی میاشت راهیسې روان د کرکټ نړیوال جام فاینل یا آخري لوبه به نن د اتوار یک شنبه په ورځ د لندن په لارډز کرکټ ډګر کې د کوربه انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د پاکستان په وخت د غرمې 2:30 بجې او د افغانستان په وخت د غرمې 2 بجې پیلېږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وډه سارنی خبرونه دی او دا مهال تاسو نیم ساعته خبری خبرونه په ژوندۍ بڑا د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. را سره ملګری اوسئ، تاسو ته هم په دې موضوعګانو یو شمیر نور موضوعګانو باندې تفصیلی راپورونه هم وړاندې کوو. وړومبی هم د افغانستان څخه راپور درته لرو، چرته چې د بادغیز ولایت کې تیره ورځ په یو هوټل باندې د طالبانو ډله ییز برید شوی دی او د دې د دې ولایت د چارواکو په وینا دا برید تر 5 ساعته دوام درلوده. تفصیلات تاسو ته منظر شهید وړاندې کوي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز قلعه ناو کې پر یو هوټل باندې د طالبانو ډله ییز برید چې د شنبه یا خالی ورځې له غرمې وروسته 1 بجه پیل شوی د ماښام په 6:30 بجو پای ته ورسید. د بادغیس ولایت د والی ویان نجیب الله وی او ته ویلی دی چې درې بریدګرو وروسته له هغې چې په پسته چوکې یې پر افغان امنیتي سرتیرو برید وکړ، د امنیه قومندانۍ ته نږدې یو هوټل ته ننوتل او پر جګړه یې پیل وکړ. ښاغلي نجیب الله وویل چې له 5:30 ساعته جګړې وروسته یو بریدګر ووژل شو او دوه یې امنیتي ځواکونو ژوندي ونیول. د بادغیس ولایت ویان وایي په دې جګړه کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان دي. د هغه په وینا 8 ملکیان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی امریکا غږ ته ویلي دي چې یو شمیر وسلوالو د قلیناو د پسته په چاو کې د ولایت د مقام سره نږدې پر افغان امنیتي ځواکونو برید کړی و. د ښاغلي ملکزی په وینا د برید کوونکو هدف د والی دفتر و، خو هغه وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دغه برید څخه له وړاندې خبر و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خبریالانو ته ویلي چې پرون غرمه شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې د وسلوالو بریدګرو یوه ډله په قلینو کې یو هوټل ته ننوتی و او له هغه ځایه یې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې وه. له دې تر مخه چې دغه برید پای ته ورسي، ښاغلي رحیمی ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې 2 بریدګر وژل شوي و او دریم بریدګر لا هم د امنیتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی و. هغه ویلی و چې افغان امنیتي ځواکونو سیمه قلابنده کړې هم و. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ هم امریکا غږ ته ویلي دي چې برید کوونکو لومړی پر افغان امنیتي سرتیرو باندې ډزې وکړې او بیا د والی دفتر سره نږدې یو هوټل ته ننوتل. ښاغلي بیگ وویل چې افغان ځواکونو سره د بریدګرو له منځه وړلو کې افغان هوایي ځواک هم ډېره مرسته وکړه. تر اوسه لا د دغې برید له امله د پیښې شوي مرګ ژوبلې په اړه د بادغیس ولایتي چارواکو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د قلیناو په ښار کې د یو دولتي روغتون مشر ډاکټر عبداللطیف روستایی امریکا غږ ته ویلي دي چې تر اوسه د برید له ځایه دغه روغتون ته 2 مړي او 8 ټپیان وړل شوي دي. هغه ویلي دي چې وژل شوي کسان دواړه پولیس دي. ښاغلي روستایی دا هم زیاته کړې ده چې په ټپیانو کې 4 تنه پولیس او د یوې ښځې په ګډون 4 ملکي وګړي شامل دي.
تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یې.
و وایس اف امریکا دی وده خبرونه دوام لري. واشنگتن ډي سي استودیو سره خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. اوس تاسو ته د سومالیا څخه یو راپور وړاندې کوو، چیرته چې د جمعې په ورځ په یو هوټل باندې چې د سومالیا ساحلي ښار د کیس مایو کې وو ترهګر برید شوی دی، او د چارواکو په وینا په دې برید کې د وژل شوو کسان شمیر 3 تر رسیدلی دی. الشباب ترهګري ډلې د دې برید پړه منلې ده، او په دې کې ځینې غیر ملکی وګړي هم وژل شوي دي. تفصیلات تاسو ته بختور شاه وړاندې کوي.
د سومالیا چارواکي وایي د جمعې په ورځ په ساحلي ښار کیس مایو کې په یو هوټل شوي ترهګر برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 3 ته رسیدلې ده. د جنوبي سومالیا د جوبالاند یا ازانیا ریاست صدر احمد محمد اسلان چې په مادوبی مشهور دی مطبوعاتو ته ویلي په دغه برید کې 55 نور کسان جوبل شوي هم دي. خو د هیواد زړورو امنیتي عسکرو تر 100 د ترهګرو پر ضد عملیات وکړل، او په هوټل کې ښکیل ډیر بیګنا خلک یې د مرګ جوبلې نه بچ کړل. په دغه برید کې په وژل شوو کسانو کې 2 خبریالان، یو د راتلونکو انتخاباتو امیدوار، یو د ملګرو ملتونو کارکوونکی، او د برتانیې، امریکې، کینیډي او تنزانیا وګړي شامل دي. د سومالیا امنیتی چارواکو وی او ای سومالیا سرویس ته ویلي په اساس هوټل برید 4 ترهګرو ترسره کړو، او دا چې امنیتی ځواکونو دغه 4 واړه ترهګر په موقع وجلې دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګاتریس د دغه برید غندنه کړې ده. د سومالیا صدر عبدالله فرماجو دغه برید د ترهګرو لخوا د سومالیا د بیګونا ولس په ضد د تشدد یو لوی پیښه بللې ده. نوموړي په یو بیان کې د وژل شوو کسانو د کورنیو سره غمرازي ښودلې، او د جوبل کسانو د زر تر زره جوړېدو هیلې څرګندې کړې دي. د سومالیا په کیس مایو ښار کې په اساس هوټل برید د جمعې په ماښام هغه وخت شوی و چې په دغه هوټل کې په ګڼ شمیر کې ملکي او بار ملکي وګړي موجود وو. ترهګرو د بارودو ډک موټر د هوټل په دروازه کې والوزو، او بیا 4 وسلوال په هوټل ورننوتل او په خلکو یې ناتار ډزې پیل کړې. د سومالیا امنیتی عسکرو په هوټل کې تر 7 پورې د ترهګرو سره جګړه وکړه، او اخر یې په هوټل ورننوتی 4 واړه ترهګر ووجل، او په هوټل کې ښکیل خلک یې آزاد کړل. الشهاب نومې وسلوال ډلې د دغه برید پړه په غاړه اخیستې. دغه وسلوال ډله له یوې مودې راهیسې په سومالیا کې حکومتي چارواکي، پوز او عام وګړي په هدف کوي. په سومالیا کې دغه ترهګر برید په داسې حال شوی چې په دغه هیواد کې ځایي انتخابات کیدونکي دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا د ودا سره نه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه پر ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره مل پات سي یو شمیر نور مهم خبرونه باندې تفصيلات لرو. تاسو د امریکا څخه یو خبر وړاندې کوو چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ اعلان کړی دی چې د اتوار څخه په امریکا کې بغیر قانوني توګه د میشتو کورنۍ په ضد عملیات پیلوي، او د عملیات مخه ده چې جنوبي امریکا ته د نورو کډوالو راتګ مخه ونیوي سي. او په مطبوعاتو کې د راپورونو مخه په نیویارک شهر کې د عملیات د سیوشنبي یا د خالد شپې څخه پیل شوی دی. په دې اړه باندې د نیویارک څخه د ریوا خبریال فضل الله مشتره د ټلیفون د لیکي ملګری شوی دی. جوړ په خیر فضل الله صاحب.
جی سلامونه نیکی لی دی
فضل الله صاحب. تاسو کوم ژور اوریدونکو ته د دې عملیاتو په اړه تفصيلات ورکړي؟
مننه جی. څنګه چې تاسو هم په خپل خبرو کې وی چې امریکا مختلف رسپانو مطبوعاتو کې دا خبره د ډیر ورځو راځي روانه وا، او بلکې تاسو وګورئ نو د امریکا ولس مشر خاغلی ترامپ چې کله د جاپان په دوره د اوساکا په ښار کې هم د مطبوعاتو ته ویل چې د جولای د 4 نه پس به په امریکا کې میشته په غیر قانوني توګه میشته خلکو خلاف څه دی، نو د هغې خلاف به ګامونه پورته کیږي، او په خصوصي توګه د هغه خلکو خلاف به دا ګامونه پورته کیږي چې کوم په مختلف جرمونو یعنی ډرګ یا د نشه یي موادو د خرڅولو کې ککړ وي. نو نن دغه سلسله د هغې آغاز وشو، او نن په نیویارک ښار چې کوم علاقہ دا بروکلین او په مینهټن کې چې زیات تر الته کې د اطلاعات دي چې مختلف لارو کوسو کې چې کوم د امریکا شمالي امریکا دا د هندورس د ګواتیمالا مکسیکو کولمبیا د اغې سره اړیکې لرونکي خلک چې دین او هغه په دې نشئی موادو خرڅول کړ دي هغه خلاف نن چې دینو ګامونه پورته شو او په هغه کې تقریبا شل کسان هم نیول شوي دي او دغه څه که تاسو وګورئ نو د ملک په نور برخو کې هم چې دینو دغه نیوکه روان او نن هم د یو خبر ترلاسه چې دینو د مدني په ټیکساس کې د مدني ټولنو احتجاج هم ترلاسه شو خو د دې سره سره کزه تاسو یو بل ډیره عجیب خبره وکړه چې وفاقي مرکزی حکومت روان دی هغه د دغه خلکو د نیوکو او د نیولو د لپاره چاپی وایي خو بل خو چې د نیویارک سټیټ چې دی هغه کې د هغه او چې کوم د نیویارک د سټیټ اټارنی جنرال د ایونټس او میئر دی بلازیو هغه ویلي دي د خپل پولیس ته دا امر جاری کړی دی چې کوم په نیویارک کې غیر قانوني توګه میشته خلک دي نو د هغه خلاف به هیڅ قسم قانوني ګامونه نه پورته کیږي بلکې هغه ته به قانوني توګه باندې تاسو کومک ورکوي او هغه به پوره آزاد ګرځي او د هغه سره به تاسو مرسته کوي
شه او تاسو معلومات لري چې کوم د نیول سوي تنان څه دي تاسو ترشل پول کسان یاد کل د دې سره څه چلن کیږي آیا بندي کیږي کنه خپل هوادونه ته لیږل دي
او جی نو تر اوسه پورې خدای سي سوازه نه ده خو د تیر ورځو چې کوم دا د مختلف مطبوعاتو کې رسپانو کې کوم خبرونه راتلل نو په هغه کې دا هغه ویلی شو چې د بخپل ملکونو ته لیږل کیږي او کني نو دلته به د هغه خلاف چې کوم په قانوني دلته کې په کوم جرایمو کې ملوث دي د هغه خلاف بدلته قانوني کاروایی کیږي او چې کوم غیر قانوني میشته دي هغه بخپل ملکونو ته واپس لیږي
صحیح ډیر زیات مننه فضل الله صاحب تفصيلات را کول
جی تاسو ډیر مننه ډیر مننه کور مو ودان ډیر مننه
تاسو مونږ په ټولنیزو نیوز رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک بي او اي ډي وا ټوئیټر @ بي او اي ډي وا انستګرام @ بي او اي ډي وا او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز
سف امریکا د واده خبرونه د واملري را سره مل پات سید پاکستان څخه یو راپور درته لرو چې د موټرو او ګاډیانو په اړه دی په پاکستان کې د هوندا او انډس نومي کم د موټر جوړونکو کمپنۍ دی هغه موټر جوړول بند کړی دی ولی تفصيلات استه د یو راپور کې وړاندې کوو
په پاکستان کې د روپے د قدر د کمی په قامي بجټ کې د نوي او زیات ټیکسونو لوجه د گاډو په خرڅ کې هم کمی راغلی دی او د مرګ دننه د گاډو د دوه غټو کمپنو هونډا او انډس موټرز د اتونه لسرو د پوري خپلې پیداواري یونټ هم بندي کړی دی او د هغې بنیادی وجه یې د کمپنو سره د موجود پیداوار سټاک خودلې دی د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د انډس موټرز په حواله وایي په میاش کې اتو ورځې هغوی خپل پیداواري یونټ بند کړی دی او د هونډا کمپنۍ لخوا د لسو ورځو د خپل پیداوار ادرولی شو دی د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د گاډو د کاروبار سره تړلې ځایي اوسیدونکو ګل لالا ډیو سره د خبرو په محل وایي د زیاتو ټیکسونو گاډو په خپل نوم د رجستریشن او د روپې د قدر د کمی په وجه د گاډو په قیمتونو او کاروبار منفي اثرات غورځېدلې دي
پاکستان
کې درې غټي کمپنۍ انډس موټرز هونډا او سوزو هیوادونو کې خپل کار سره ترسوي، خو زیاتره د گاډو د جوړولو سامان د بهر هیوادونو نه درآمد کیږي. د حکومت لخوا په قومي بجټ کې د 1500 ارب روپیو زیات په ټیکسونو کې زیاتوالی راوستې شوې دي چې د ملک دننه د قومي بجټ خساره راکم کړي شي. په قومي بودیجه کې مرکزي حکومت د گاډو په درآمدي شیانو 15% ایڈوانس کسٹم ڈیوٹی او د گاډو په خام مال او پرزو باندې فیډرل ایکسایز ڈیوٹی د 2.5% نه 1.5% ته زیاته کړې وه، چې له وجې د گاډو خرڅ نور هم راکم شوې دي. د هونډا موټرز وینا ده چې تیر کال په پاکستان کې د هغوی 8000 گاډي خرڅ شوي وو، او سخ کال دا یره ده چې د هغوی د خرڅ تعداد 10000 تر اکوس شي. څېړنې وایي چې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې په مجموعي توګه د گاډو د خرڅ شره 0.5% راکوزه شوې ده، او د حکومت وینا ده چې روان مالی کال کې د ټیکسونو د ورکوونکو تعداد زیات کړي، او هر نوې اخستونکي گاډي به د اخستونکي په نوم د پاکستان حکومت سره رجسټرډ وي، چې د خلکو د پیسو د ګټلو او ټیکسونو ورکولو تعداد هم معلوم کړي، او د حکومت په وینا د بډو رشوتونو مخه هم ونیسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه له ادوام لري. د خیبر پښتونخوا چترال سیمه چې د قدرتی شایست او د چترالیانو د ش خوې او ملمستیا لکبل نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټول نړۍ کې خپل پرژنل کېدو لري. چترال د پخوا راهیسې د برنۍ سیلګرو د سفر ځای دی، خو په چترال کې بیا ګڼ شمېر تاریخي زاړه او کلتوري ځایونه هم شته چې د بهر سره راغلي سیلګرو د خوشي مرکزونه دي. په دغو کې یو د چترال شاهي جماعت یا ماجد دی. د شهر په منځ کې جوړ دغه جماعت د عبادت ترڅنګ د ځایي خلکو د راغونډېدو یو مرکز، او په مازیګر کې ځایي ځوانانو د خلکو د راغونډولو سره سره ځوانانو لوبو. او دغه جماعت څومره زوړ تاریخ لري او دا کله او چا جوړ کړی دی، په دې اړه باندې د ډیوا خبریال عبدالرزاق ساسو لپاره یو راپور تیار کړی دی چې تاسو به وړاندې کړو.
چترال بازار کې واقع دا تاریخي جماعت د چترال ریاست په شاهي دور کې سدپاسه ولک روپو لګښت سره جوړ کړل شوی دی. د جماعت په تعمیر کې چې کوم اوزار او سامان استعمال شوی دی، د هغې لقبلا د چترال شاهي مسجد نور آبادینا یو ځانګړی حیثیت لري. د جماعت خطیب خلیق الزمان وای، په کال 1919 کې د دې جماعت بنیاد د هغه وخت د چترال مهتر یا بادشاه شجاع الملک ایښو دی، او پوشپګو کالو مده کې د دې تاریخي جماعت امارت مکمل شو.
شجاع الملک مرحوم او کی والده محترمه یان سے
شجاع الملک مرحوم او د غمور بیبی دلتنا هندستان ته تللی وو، او هلته جامع مسجد دلی ولیدو. نو خواهش ظاهر کړی وو چې موږ خپل علاقې ته لاړ شو، نو داسې عظیم شان جماعت جوړول پکار دي، او هغه دلته خپل خواهش پوره کو. د 1919 نه تر 1940 پورې دا جماعت مکمل شو. د دې خصوصیت دا دی چې په دې جماعت کې سیمنٹ نه دی استعمال شوی، د سریه استعمال هم نه دی شوی. د بیزو ویخته، انډی، چونا او شګه وغیرہ نه خټه جوړ کړی شوی و، او خخت ورته د نور سیمونه راوړلې شوی وي.
سکینټه نیچه سے لائے گئے تھے.
د جماعت په احاطه کې د چترال شاهي خاندان هغه غړي هم دفن دي چا چې د دې په تعمیر کې مالی او ځاني مرستې کړې وي. د چترال سره تعلق لرونکو حبیب الرحمن وای چې شاهي مسجد کې یو خوا عبادت کیږي، نو بل خوا په سیمه کې چې کوم شخړې رامنځته کیږي هغه هم دلته په مشورې سره حل کولې شي.
جمعیت خو زموږ مذهبي بنیاد هم ده، او زموږ سوشل بنیاد هم ده. جمعیت ده دا الله پاک غټ احسان دی چې موږ ټول معاملات زموږ ټول جګړې چې دی په جمعیت کې ختمېږي او دلته څومره سوله سلفایي چې دی جرګه چې دی هغه په جمعیتونو کې کیږي. تر اوسه کال دلته دغه جمعیت کې یو سړی نبوت اعلان وکړ زموږ مولوي صاحب را ونیول وایي چې تاسو ذهني حالت ټیک نه دی او دا خلک تا باندې حمله کوي را اول پولیس ته حواله یې کړه او ښه په پر امن انداز باندې چې دغه شی بل ځای کې واقع شوی نو فساد به برپا شوی.
په نهه کنال ځمکه تعمیر کړی شوی د جومات کې د 8000 نه زیات تنان با جومات منز ادا کولی شي. زی ماشومانو ته د قرآن او حدیث درس ورکولو لپاره په جومات کې مدرسه هم شتون لري. یاد جماعت ته پیښور نه راغلی سارا خان وای چې په اول ځل یې داسې جماعت ولیدو چې سکم سلو کالو تیری درست هم په داسې حال کې ولاړ دی چې څوک هم دا یقین نشي کولی چې دا دومره پخوانی دی.
د دې مسجد تعمیر ته چې مونږ ګورو نو مونږه کم کسان چې دی کې کار کړی دی نو انسانانو په لاس کې دومره هنر او دومره دغه چې نن سبا مشینی کار و دومره خوند کې چې څومره دا د لاسو دا کار او دا صفائی کوي نو دا زمونږ د تاریخي مسجد چې دی دا چې مونږه وکړو مونږ ته دا احساس راغلی چې واقعي پخوانی کم خلق چې هغه واقعي زړه نه ویو کار کو او چې کم نن سبا نه کیږي او ډېر خراتو لګیدل چې زموږ پاکستان کې او زموږ چترال کې داسې زوري نه وسمشته دي او خلک خیال ساتي.
زی خلک وایي چې د چترال شاهي مسجد یو تاریخي حیثیت لري او د خیبر پختونخوا حکومت ملکیت ګرځېدو باوجود هم د دې جماعت د مرمت او ډول سنگار د پاره صوبای حکومت څخه خاص فند نه دی مقرر کړي چې لوځي په جماعت کې د مرمت کار د ډېر وخت راهسي نیمګړی پاتې دي. حقیقت هم وای کچری حکومت دې د پاره فاندز مقرر کړي نو دا تاریخي ورسبه راتلونکو نسلونو د پاره خوندې پاتشي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی و نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadi1news.com.
وایس اف امریکا دی ودا په لندن او ویلز کې د تیر یو نیم میاشت راهیسې روان د کرکټ نړیوال کپ فائنل یا آخري لوبه باندې د اتوار یک شنبه په ورځ د لندن په لارډز کرکټ میدان یا ډګر کې د کوربا انګلینډ او نیوزیلند ترمنځ د پاکستان په وخت د غرمې 2:30 او د افغانستان په وخت د غرمې 2:00 پیلېږي. دواړه لوبډلو د ورلد کپ په تیرو اووه سلویشت میچونو کې لومړی په زیاتو لوبو ګټلو او د زیاتو پوینټونو ترلاسه کولو ته سیمی فائنل ته ورسېدل او بیا یې د سیمی فائنل کې د ورلد کپ غوره لوبډلو آسټرالیا او هندوستان ته په ماتې ورکولو ځان آخري لوبې ته یعنی کې فائنل ته ورسوو. په کوربا انګلینډ وړاندې له دې سره درې ځله په 1999، 1998 او 1992 کې د نړیوال جام فائنل ته په رسیدو کې کامیاب سو خو یو ځله هم د کرکټ ورلد کپ یا نړیوال جام نه دی ګټلی. د انګلینډ د کرکټ ټیم د روان کپ سره وړاندې 5 واره په 1995 کې په 1999 کې او په 1993 کې او په 1998 کې او بیا په 1992 کې سیمی فائنل ته په رسیدو کې بریالي شوی او دا وری د انګلینډ لوبډله د ورلد کپ لپاره تر ټولو غوره لوبه یا فیوریټ ټیمونه کې شامل شوی دا او په 20 کال وروسته نړیوال جام فائنل ته په وتلو کې بریا موندلې ده. د نیوزیلند د لوبډلې قسمت هم بیا د کرکټ کې د انګلینډ په رنګه پاتې شوی دی. د نن لوبډله به ډیره خوندوره وي او دواړه لوبغاړي به هڅه کوي کوششونه به کوي چې نړیوال جام خپل هواد ته ترلاسه کړي. نو نتیجې به ګورو چې سوي. قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا سره نه خبرونې هم دا مهال پای ته رسیږي. را سره مل پاتې سم په دې صفو به تاسو وز د مارشال رادیو خبرونې اوري او بیا د پاکستان په وخت د مازیګر شپه او افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ور بیا د دیو همکاران تاسو په لور راځي چې تاسو ته به د نړۍ او واسي مزخه په مهمو خبرونو تاسو خبروي. نو تاسو را سره مل پاتې سئ او زموږ خبرونې تاسو خوشوي سې شي د فیسبوک په پاڼه هم تاسو لپاره ټول کم خبرونه تاسو موږ وړاندې کوو، راپورونه مرکه پرتیوي او په ویب پاڼه هم وي. نو هیله ده چې تاسو موږ سره په هر ډګر باندې ملیاست. د دې خبرونه پروډوسر او منزه شهید او انجنیر وکي دا غوي مننه کوو. از تاسو قربانوم کلثوم کاکړ درځه اجازه تخلو تاسو ته یو ښه ورځ غواړم.